کرک با رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوارالحق هدي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له ادارې کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی اهدي په دې اړه بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته وویل
تروسه پورې دغه تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 200 میلیونه ډالر ګټه یې صدا کړې ده، او موږ له دې ګټې نه د کوم غټ مصرف نه دی کړی، هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
ښاغلی اهدي زیاته کړه چې د امانت د صندوق له دې ګټې نه د افغانستان د پولي او مالي ثبات لپاره استفاده کېدلی شي، په دې شرط چې د دې صندوق د مدیره هیئت څلور واړه غړي پرې توافق ولري. د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوه افغانان او دوه بهرنیان دي. د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی شاه مهرابي بل افغان غړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړې. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبر کړی دی. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر وده او هغه د ټولو سیمې په ګټه بلل شوی. همدارنګه ویل شوی چې ښاغلی متقی افغانستان ته له ایران د وارددونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر پاړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو هم خبرې کړي. خو دا معلومه شوې نه ده چې د افغان کډوالو کومې ستونزې، خو افغان کډوال په ایران کې شکایت کوي چې هلته ورسره امنیتي ځواکونه او پولیس ناوړه چلند کوي او په زور اخراجیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا ښځې او نجونې دي چې دروند بار زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پانه کې ایښودل شوې تر تصویرونو لاندې لیکنو کې د ځینو هغو ستونزو یادونه شوې چې ښځې ورڅخه ډېرې کړېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې ښځې تر نورو وروسته ډوډۍ خوري او هغه هم ډیره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو همدا حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونه افغانانو مرستې بند کړې، تر ټولو زیات اغیزې پر ښځو راغلی دی. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن له یو شمیر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤولې کرین جان پیر ویلي د اوکراین د جګړې له پایله د اټومي وسلو په اړه د روسیې بې پروا څرګندونو دوام کړی. سپینه ماڼۍ وایي روسیې له کومې توجیه پرته پر اوکراین یرغل کړی او دوی به د خپلې خاورې او خلکو د دفاع په خاطر اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي. او اتریش پرون چهارشنبه له دوو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا څخه ووزي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دوو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغه ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسي ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوي دي. د اتریش او چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د روسي ډیپلوماټانو اخراج د هغوی د جاسوسۍ په فعالیتونو پورې تړلی. په ویانا کې د روسیې سفارت ویلي چې د ډیپلوماټانو د اخراجېدو د اثبات لپاره یې هیڅ مدارک نه دي وړاندې شوي او دوی دغه پریکړه بې بنسټه بللې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې وړاندې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې نیمه نړۍ یا اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه اوري، خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق هدي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 200 میلیونه ډالر ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نور استفاده نه ده شوې. ښاغلی هدي وایي چې چیرته د دغه صندوق ټول غړي سلا شي، نو له دغو پیسو نه د افغانستان د اوسني حکومت ځینو مصارفو ته پیسې لګلی شي. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالر امانت صندوق لګټ کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. خغلی اهدی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه صندوق پیسو شاوخوا 200 میلیون ډالر ګټ کړي او زیات کړي.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړي دي چې کچیرته دولت نشي کولای چې د بانک آسیایی کوم قرضې چې افغانستان دولت ته ورکړي ده او هغه باید بیرته سي ته ورکړي، چې کچیرته دولت نشي کولای چې ورته ورکړي، نو په صورت سره کېدای شي د صندوق نه ساده هم منګ ورته تادیات سي وکړو. البته د ګټ نه د دولت ځینې ډیر اساسي یو ضروری مصارف چې د خلکو په ګټه وسیږي په غو کې هم استفاده ورن کېدلی شي، خو په دغه ډول مصارفو کې باید څه د څلور غړي څلور واړه توافق آراسه د ولري کیا یو نفر مخالفت وکي کولای شي ویتوي کې مصرف څه صورت نه نیسي.
خاغلی هدی د افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د دې صندوق د مدیر هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټی آر ټی شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق احدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لیکل چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی. په دې اړه چې دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بېوزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو، چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاد شو او په سویس کې د امانت یو صندوق ته ولېږدول شو. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره انګرزول شوې دي. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پر لپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالر ته رسیږي د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له روسیې ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلو میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کېږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په پیلېدو دی، خو په اکثرو سیمو کې لا هم د میلیونونو هغونجونو پر مخ د خوندزیو دروازې تړلې چې لښپګم ټولګیو پورته تعلیم او تحصیل کوي. په همدې حال کې د بیګم په نوم د انلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې د نوي تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خبرونه هم پیل شي. د دوی په وینا یا ټلویزیون بیلابیل خوونیز درسي پروګرامونه لري چې د وم ټولګي تر 12م ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسيږي. یو شمیر افغان زده کوونکي بیا چې که څه هم انلاین درسونه سره له خپل چارې تړلې بولي وایي چې انلاین درسونه هم ورته ګټور ثابتېدای شي، خو وایي چې دا درسونه د حضوري درسونو ځای نشي نیولی. تفصیل له عبد اسبوګ مې اورو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د انلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو خوونیز ټلویزیون د خبرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خبرونه پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خبرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خبرونه پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریتش برنامه درسی می باشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مضامین چې دوی ښوونځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون له لارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاګردا او دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅ کله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفې چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیر زیات مرسته کولای سي که چیرې خلکو سره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامیدلای. موږ د آنلاین درسونو ډیر بیلګې لرلې، یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا و د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي لز د کړو به برخه د بیا وایي چې آنلاین زده کړې وزنې لار و چې نوموړې له بیلابلو رواني ناروغي جوړلې ده.
درې 3 سال تنها راه نجات ما
په دې دریو کلونو کې له رواني ناروغي د خلاصون وزنې لار آنلاین درسونه و. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه و چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمينه برابروي، ډیر خوښي یو.
دین هات خرسند به یې استیم چې میتونیم تحصیل مار حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخ کې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعت خبرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدوم راو او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور لشپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو موږ به د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن
نومی عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تبتا دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی کهو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی ووست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زده کرد نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کرد رازی لدی سره موږ دی جړان د خویندو مایندو په سترګو کې وه کې خندا او واړه وي
پریمیک دی چې والو زم پریمیک دی چې والو زم زما وزرې ماتړې
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړي
وزرې ماتړې شپو تا پات کې
قدر منورتونکو د طالبانو له دومجلی واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې امدارنګه په انتون ته هم د دوی تک منع شو افغان جونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي
مکتب ته بورډ کالی ټیکرې یا شم واخیستل د موږ درسونه مکتبونه په نیمای کې پاتې دي زه هیله لرم چې سکل د موږ مکتبونه خلاص شي
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم دا چې لونه درس نشي ویلی سخت خوشینی دی محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري لشپغم ټولګي په پورته ټولګي کې و دا چې هغه د طالبانو لراته ګروسته په کور نستد دای ډیر ورته زبری کی
زما لور چې د شپغم سمه په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه کړی چې آیا د شپغم صنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي مکتبونه ټول د دغه فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان انجونو او د ولس لپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوې دي زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډای سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تراتک د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پېګ دی د پوهې نوم پېګ دی د حکمت نوم پېګ دی هرڅه نوم چې قربان کړي یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه د کنر د داده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي په یو رانه موجود واوړي په یو آگاه او ځان خبري موجود واوري. نو خوانځي، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یو اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ځوان کړئ ک هغه خځې چې زده کړې کړي له غوسره چې نه دی کړي راته پرتلا کوي، هغه جونې چې زده کړو ته نه پریښودل کېدل او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
کور زده کړه وختیا ده، زده کړه آگاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دینه بدی پوهې اترونه خبرېږي. پرته له دینه دا به ونه یي او میوه به نه لري، اتر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکارا کاني، دښتې ښایسته ښکارا کاني، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بیول لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګو وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفو صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپل په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق وایلی دی، مکتبونه هم لیدلې دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم. زه په لار روان یم، دا د اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری، کچیرته زه دیته دی وحشت په وزناور بدلیږم نو دا جرم خو فردی سه ما وک. او زه به دې ځواب ورکوم کنه، ولی کچیرته زه واقعا یو بالغ انسان وسم نو بل شکه چې په دې حق به قائل وسم چې زه یو خزانه لرم یا یو کور ودان لرم او یوازې زه لږه سره کولای سم هغه تودا اړې پاتې پیړې نور خسي او خنجونی چې دیږي یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلې وي، نو په دا ډول ټولنه کې خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي، د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي اوس دلته مونږ بهر کې ګورو جونې دي ښځې دي مخ نه لوچ دي غاړه لوچ دي پنډې لوچ دي د اندام زیاتې برخې لوچ دي خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه لیدلی چې په چا حمله ورو درالې چې اکثریت وګړي وم په نور باورونه ولې زموږ د مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یو عقیده دي نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي فضا جوړه شوه بل دا ده چې مونږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي ټولې پټې دي ټول دي زړه جمع په تند ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي ستونزه چیرته اداره ستا په لاس کې ده ښوونکی ستا په امر مقرر ده درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده نو ستونزه چیرته ده
وفا صاحب اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی لا هم معلومه نه ده چې څو وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه هغه ولې شیبه ته بیرته ګرځېدلی سو نه شونی ده څکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه رسالت الله سور مونږه ژوند ځای کوو
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسنی حکومت ته غواړو چې دینجونو د زده کړې پاک لا څه وکړي دوی
فقط غواړم خپل درد ور سره شریک کړم خپل ژوند تجربه ته په کتلو سره دا ور سره شریک کړم چې راځي یو زړه ورتیا وکړه یو جرأت وکړه ازا جوړه ده زمو خویندې مایندې په لباس په تان په اخلاق په هر څه جوړي انسانان نه راخو بس په سلو کې جوړ څه کولای شي په دې تړلې فضا کې بنر څه کولای شي هیڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي وکړ او که وو تم کا خلاصې نو راځي د دې مکتبونو د زنګونو وګه کړنګا پیل کړي راځي لدې سره زموږ د جړاندو خویندو مایندو په سترګو کې وښه کې خندا وکواړوي راځي یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری ورولې چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسي نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې درد کړولې عذاب او زپلې افغان ټولنې ته یو خوښي یو موج رسنه حق دې دی وګړو ډیر کړي دي ډیر زوري دي چې یو ګلالۍ یو جنتی خندای په شونډو راکړه راځي چې خپل وطن دا ډول یو تصویر وړو د معصوم خپل او معصومانه خنداو به خپلې تصویر افضل دي شي به ممکن ده دغه شي به شونې ده چې لږ زړه
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
خدای دې راته ورو وخت
د هوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې د روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د خوندزي او په هانتون د زده کړو ځای نشینی ولې خو بیا هم ترغه چنجونو ته د تعلیم زمينه برابرېږي چې چیرې کورنۍ زده کړې وشي هداقل هغه څه چې په خاص د شوی نه بهیریږي سیمه خوګیانی چې طالبانو په تیر دوره کې چنجونو ته په کور کې درس ورکوه لخپل تجربه څخه وایي
باغی وخت کې مونږه په کور کې د دې مجبور شو چې پنځه جوړ کړو فقط یو سترنج تختی کومه کوم سره د ماسي او کې په جاره باندې زه ما او را سره نور معلمي نه وي مونږ ټول یو پنځه کور کې جوړ کې
هغه یو څه موده تاسو درس ورکې جنو ته څومره ګټور وو د درس
دې زد ګټور نه جنکه چې مسره هیڅ وخت په نه ویل نو اته دې ورته لرله لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه ویل کې نو موږ کې د کار ویل کې وایو ولې شه ان دې زړه ته ګټه ورته کړو
اوس بیا هغه سي وضعیت سره مخ سوي یو بیا جنې په کور ناستیدی اغه کسانو ته چې او څه زده دي او امکانات لري تاسو سوای دوی څه وکړي د جنونو د باسي واده کولو لپاره
یعنی دا د خطر په دې چې خلک مثلا په قانوني کې د کور باندې کې د حتمان تعلیم یافته شنه پېښته کوي اوس دا شل کاله د شو چې اکثره کله کې چې د کوم مکتب ته لري تر دوه سو څه په کور امکانات دي چې تاسو ته هم کور امکانات دي دوی کولای شي شاو په دا باندې د کلی مشمانې اغه نه پېچې نه تعلیم نه پاتې کې نشي کول ستارت تعلیم ته نو راغونډي کې دوه کار کوي او د دوی نه مونږ چې یې دغه دې د نوځي او په انټا چې په څه په یو مته به زور نه کوي چې کله به سبا خدای مهربان د مکتب دروازې مخلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دو آماده وي. نو مونږ ډېر زیات کورسونه د فال کړي وو که نه، او هر کورس تقریبا راتلی یو اویا اچ رقیب راتلی ور پنځوس پتمن راتلی ور.
بله، یو خوږیاڼي صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف له خوانه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نشه مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ په موږ سره درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم پر دوی امتحان ورکړي، دې سوي امتحان ویلي که نه، دغه دوه کاله درې کاله کاله هندو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه. یو امر به واخلو د ریاست مراغل چې مثلا زه کولی شم د څلور څو درسونه ښه ووایم که نه، هغه امتحان به یې ورکړي، د امتحان به وروسته لومړی مرکړلی هغه شاګرد به چې یعنې په اول کښې نه هغه کولی شم چې په څلورم کښې کښېنو په پنځه کښې کښېنو، تا شاګرد ته وکور دا زموږ د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو که نه بیا به بلته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسو اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې موږ سره غږېږو ډېر بد حالت کښې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي؟ او که په دې فکر وکړي چې یو لار پیدا کړي له یوې خوا نه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کښې ولري؟
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشارونه په ځان کم کړي، ځکه دغه د عمل د نور مرضونه دي او یقصن ماشومان کښې د اوس نه چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته شي دا صحیح کار نه، دوی باید ځان مصروفوي، ځان مصروفوي په دې معنا چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظورو کښې، څوک چې په خپلو بانډو کښې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي، د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي پروا نه کوي، جوکې په کلي کښې ده، یو ساعت یې سبق وي، یو ساعت قرآن شریف وي، یو ساعت یې ځي خامت کښې یادوي، یو څه شی دې یادوي، د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته همدا ده چې ځان مصروفه کوي، هېڅ نه وي په کلو کښې مثلا هېڅ شی نه وي، هرکال یوه راډیو پیدا کېږي، هغسې پروګرامونه اوري، مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي، هغه اوري، مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پرچې در زده کولی شي، هغه اوري، ځان مصروفه ساتي نسبت چې تاسو مثلا نهخته ژور خفګانونه وکړي او بل یو مرض دا ناخته کوي، دا صحیح کار نه دی. هر شپه رڼا شته او مثلا امیدواره اوسېږي، دا هېڅ امکان لري چې دایم دپاره په تاسو باندې مکتب بند شي، دایم دپاره په تاسو باندې پارتون بند شي، دایم دپاره په تاسو باندې کار بند شي، دا هیله من یو چې هر څه خدای پاک ډېر زر جوړ کړي. په دې خاطر باندې دوی باید خپله روحیه د لاسه ورنه کړي او مبارزه وکړي.
د طالبانو په تېره دوره کښې چې تاسو نجونو ته درس ورکوه، خپله روحن څومره ارامه وایي چې په داسې یو وضعیت کښې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وې، تاسو په خپل کور کښې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره له خپل وجدان سره تاسو څومره د ارامۍ احساس کوه؟
زیات آرام وم، وکالت ته چوکۍ مو رسېدم، شپاړس کاله پاتې ما کښې کېنستم، مګر هغه آرامش او هغه احساس چې زه کله تواشیر میلاس کښې تختې ته ولاړې ما سره وو، په هغه چوکۍ نه یوه کلمه یې څوک زما نه زده کوي، دا زما دپاره ډېر دی کار ځای و، دا اوس هم چې کله چېرته وزم لاړه شم ډېر خلک دي چې زه نه پېژنم، په ننګرهار انجینر دی، ډاکتره ده، بله ده، استاذ هم ده، استاذ هم ده، دا ماته ډېر دی کار دی، په غټو پوستونو کار کوي، نو هغه وخت سړی ډېر آرام وي چې تدریس کوي، ګرچې هېره وه ډېره وه، حتی مونږ به په حویلۍ کښې وم، شاګردان خو په دغه عمر کښې چې را کوي چې دیارلس څوارلس کالو یو غالمغال ډېر وي، په حویلۍ کښې وم، تخته ورته نه کېښودله، چېرته کور به چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونه وسي، داسې دېکوم تخته ورته کېښوده، داس که نه هېره وه.
د اسلام دین هم په نارینهوو او ښځینهوو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده، ارزښتناکه ده، او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبې هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې، که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و، اقرا بسم ربک، کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازلوله لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا، همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي، نون والقلم وما یسترون، قلم او هغه څه چې لیکل کېږي، همدا رقم دی، او حدیث کښې هم راځي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړه هغه قلم و، فقال له اکتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بیا قلم ته ورتل چې ولي کا غویل تسولکم ویلک د مخلوقات او تقدیرونه ولیکا قبل دین چې پیدا سی نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم تور کړی دا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدا رقم فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي د نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وزکړي اسلامي شریعت وزکړي دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوام لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسان وای د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي
تل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 24 48 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مو هر کله کومه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میل مادي د حقوقي چارو چړونکو عبد العظیم صفای په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبرې وکړو
تاسو ته د ازادي رادیو ټول خبرو اړوندو ته تاسو همکارانو ته سلامونه درنوي خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي د دوی حقونه له دوو جنبونو مطرح کیږي یو د اخلاقی جنبه لواجه او بل د قانونی او د شرعی جنبه لواجه چه واجبیت تعریفی اول دی ترازو چه واجبیت چه شده با کورنه که د مور پلار حقونه یا د خواخ او خسر حقونه د شریعت لمخی پا اولادونو بانده دا واجبه ده پا انگیان نو بانده نه زما هدف اولادونه دي اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده دا مسؤلیت راځي کیږي اولادونه ته مختص اولادونه ته هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره که هغه لولې دي یا زامن دي چې مور پلار ورسره دي د دوی حقونه ور باندې واجب دي او اسلام په دې باندې واضح لید لري واضح نظر لري او حکم لري چې قران عظیم شان کې لا پاتوري چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړي او په نور نبوي احادیث کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی دی او د مور پلار حقونه د الله پاک د د عبادت حق نه ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه ورسته د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي، دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې، هدف مې د لوڼو نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامېږي، نو دا په دې معنی ده چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان لپاره د مور او پلار حیثیت لري او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور او پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان کې بالخصوص، دا عرفي جنبه لري، اخلاقي جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، که چېرې مور او پلار یو سره ګډ اوسېږي، نو په دغه زوی باندې د مور او پلار خدمتې، د مور او پلار حقوق ادا کول واجب دي. بالخصوص که چېرې دغه مور او پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کهولت سن کې وي، ده باندې دغه د مور او پلار خدمت واجب ده. ورباندې دا باید د مور او پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتنې او د خاوند د کور د سرپرستی دا د مېرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، دا په مېرمنې باندې واجب نه ده. او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومه کړي، او خاوند ته ووایي چې زه دا ما کولا یا زما په واس پوره نه ده، نو خاوند نه مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا په خپله ترسره کړي، او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې ترسره کړي. نو زه بیا تاکید نه کوم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی شي په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي، او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي. که هم په کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت سره
کی او دا خدمت یو کیورته. بله استاد، په یو شمیر کورنیو کې لیدل سوي چې د کورنۍ مشران چې خواکي خسر دي، لخپل انګور سره د څه چلن نه کوي لکه لخپل لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پخو لاندې کیږي؟ مثلا رواداری په خپل لور لري، په انګور نه لري، بیا تم لري چې انګور د زما خدمت وکي، زما احترام دی وکي. دغه تک په دې نه واچوي چې خواکي خسر ته څه کول پکار دي، لنګور سره څه ډول چلند ولري.
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوو ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښې او خسرې د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغله د خپل کور پریښه ده، خپل ورونه پریښي دي، خپل خویندې، خپل مور پلار یې پریښي دي چې ډېر مهربان او ورباندې، او راغله د واده شوې ده خپل خسر کره هلته د خپل د میړه په خاطر باندې اوسیږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده. نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښي وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفن دا قبول شوي مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقا او عرفن همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي دي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي، او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې. خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلار حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقا او شریعتن دوی ته د اولاد حیثیت لري. نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګور چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار راسره کیږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقا او شریعتن دا وجیبه ده د خواښ خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کیږي د انګیاندو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. که چېرې یوه کورنۍ باسواده وي، که چېرې یوه خواښې باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره یې چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښي او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل یې همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر دا یو بل عامل ده چې په دې کې موثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیاندو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي، او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښې خسر حق ادا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پوریم تر ډیره پوری اړه لري، خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښې خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. دغسي کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې، په کورنۍ کې؟
دقیقا خواښې خسر او استادان دا هغه دوه کشره دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په زوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خواښې خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغو کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي، کله چې خپله ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خواښې خسر د مور پلار حیثیت پیدا کوي، او د مور پلار ځای لري ورته، ځکه دا یې معنوي مور پلار یې ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور پلار یې وروزه دغه ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواښې خسر ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه، او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او د واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسایل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور او پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي، دغه مسایل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل شاته په اخته نکاح کې ورکی هغه ته هم دا تفهیم کی ورته وای شي دا خواخ خسر ته ته د مور پلان حیثیت لري او ته باید ډیر درناوی او حقوق ورته ادا کی همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې خپل کورنۍ ته خپل مور پلان ته احترام لري درناوی لري خپل خویندو ورونو ته احترام لري درناوی لري دغه څه د خواخ خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري درناوی لري دا زوم دا هغه کور یعنی د خواخ خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي که هلته دغه شینی دی یا مثلا او شی دی هغه خویندو ورونه ویل کیږي او که خواخ خسر دی هغه معنوي مور پلان ویل کیږي نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي دا څه درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي
کدی تاسو خپل د سترګو لیدلی حالت راسو په افغانستان کې څومره د خواخی خسر حق هغه کدن ګور لخوایي یا د زوم لخوایي په پام کې نیول کیږي څومره ارزښت ورکول کیږي
زمونږ یو سلسله عرف او عادت دی چې هغه منفي تاثیرات لري په ګټ ژوند باندې دا عرف او عادت یا خو بالکل منځل شي او یا په مثبت اګلوري باندې دا عرف او عادت بوتل شي تاسو کورنۍ ژوند متاثر نه کی په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیز ونه کی نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواخ د خسر ترمنځ یا د زوم او د خواخ د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي یا ګټ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي اما که چېرې عوامل باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې دا له یوې خوا چې منفي تاثیرات لرل په ذهنیتونو باندې په روان باندې په رواني حالت باندې دا له یوې خوا له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړ اخلاقي فقر منځته راوړ همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړ ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تصریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایلو نه لرې نه ده کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دی که هغه حق پاخې خسر دی که هغه زوم دی انګور ده د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دلته و هم اقتصادي فقر شته ده اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي او همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري کنه یعنی دونه مشدي زمونږ افغانان زینه ملامت او مشدي به خراب ذهنیت لري آفرین د دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي
بلې استاد کدی تراسو چې خواخی خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي هغه خپل انرژي د لاس ورکي خپل زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي څومره بخوي چې له دوی سره ښه چلند کړي زوم لخواوي کدي ګور لخواوي ښه چلند سره وسی او دا هیڅ ور کړی چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي عزیز دي تاسو هم راته ګران یستئ
همدغه لاتونه چې تاسو ویلی چې یو مور او پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تیروي د اولاد لپاره وقف کوي یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي خپل ټول ژوند په ځان ته تیر کړي مثلا کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي ښه په خوشحالۍ سره تیر کړي په سفر باندې تیر کړي یعنی کولی شي اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده دغه ګټ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کیږي او د خپل د اولاد لپاره د خپل ټول ژوند خپلې ټولې خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قرباني، نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تیر کړ، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولای. هیڅ څوک په دې نه دي توانېدلی چې د مور پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسي وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل واجب او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خسره چې کله چې یو مور پلار خپل لورې یو زوم ته ورکوي او هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښې خسرې مې زما ګډ ژوند جوړ کړي، زما فامیلي ژوند جوړ کړي، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښې خسرې ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونه دا ټول دا مسائل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده. خو متاسفانه چې علمیت کم ده او هغه علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسائلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسائلو توجه نه کیږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسائل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسائل تشریح کیږي، په دې مسائلو باندې بحث کیږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسائل تفهیم کیږي.
بله استاد، په آخر کې په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم همدغه انګور بلاخره خپل خواخی کیږي، خپل خسر کیږي، که چیرې دوی ووس د خپل خواخی خسر درنوي نه کوي، پر راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی شي چې دوی درنوي وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری وي، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری وي. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده په دې باندې، یو د هغو ګناهونو نه، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده، او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني، او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور او پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبري وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو عبدالعظیم صافي، تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.